یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د ازادي راډیو په پی یو استودیو یا غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د کابل مظاهرې چې نن روانې دي او همدارنګه دا چې پرونۍ مظاهرې ولې په تاوتریخوالي بدل شوې هغه موضوعات دي چې د خپرونې په سر کې به پرې خبرې کوو، خو نور رپورټونه او خبرونه هم لرو. پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په کابل کې د افغان حکومت پر وړاندې مظاهرې نن هم دوام لري. د ملي امنیت ریاست په هرات کې د سړي تښتونکو یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده، او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د استخباراتي ادارو دا تورنه رد کړې چې له روسیې څخه هکرانو د متحده ایالاتو د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کوله. په کابل کې د پرونیو مظاهرو ترتیبونکي وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس له دندو نه وي لرې سوي. د عبدالطیف بدران په مشرۍ اعتراض کوونکو نن هم د کابل په شیرپور څلور لارې کې د تحسن خیمې تر ولې او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د دوی سره د ولسي جرګې شمیر غړي هم سته. په همدې حال کې افغان حکومت وایي په کابل کې د پرونیو لانجمنو مظاهرو پر مهال د اوښتو تلفاتو په اړه پلټنه کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې دا به معلومه کړي چې د مظاهرو پر مهال تاوتریخوالی د چا لخوا پیل سو. د وی د مظاهرو امنیت او مدیریت د کورنۍ چارو وزارت او پولیسو مسولیت دی. کوم تاوتریخوالی چې پرون وسو په اړه به جدي او هر اړخیزه پلټنه کیږي چې دا پیښه د پولیسو لخوا وسوه که د هغو وسلوالو کسانو لخوا چې په دغو اعتراضونو کې وو. د کورنۍ چارو وزارت او نورې کشفي او امنیتي ادارې به د پلټنې په دې اړه پلټنه کوي او بیا به یې له رسنیو سره شریک کړي. دغه مظاهره پرون سهار پیل او د ورځې په اوږدو کې په تاوتریخوالي واوښتې چې په نتیجه کې څلور تنه ووژل سوه او پنځلس نور ټپیان سوه. د ملي امنیت ریاست په هرات کې د سړي تښتونکو یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده. د هرات د ملي امنیت رئیس داد محمد حریفي نن په دغه ولایت کې خبریالانو ته وویل چې د دغو انسان تښتونکو له منګولو یو دولس کلن ماشوم هم خوشې سوی دی. ملي امنیت ریاست وایي دغه ماشوم شل ورځې وړاندې د هرات له ښار څخه تښتول سوی و چې تېره شپه د ملي امنیت ریاست د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له ګذرۍ ولسوالۍ څخه وموندل سو. د دغه ماشوم پلار عنایت الله رسنیو ته ویلي چې انسان تښتونکو د نوموړي د زوی د خوشې کېدو په بدل کې درې لکه ډالر غوښتي وو. نوموړي همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل چې دغه انسان تښتونکي په اعدام محکوم کړي. د ویست انډیز کرکټ ټیم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د شل اورونو په لوبه کې په شپږ وکټو ماته ورکړه. په چې کوربه هیواد ویست انډیز وګټله او افغان لوبډلې ته یې د لوبې بلنه ورکړه. افغانستان یو سلو لس منډې وکړې. دې هدف ته د ویست انډیز لوبغاړي په اولسم اوور کې چې څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. سبا به افغانستان د شلو اورونو دوهمه لوبه له ویست انډیز سره کوي. او کابل په روانه اونۍ د یوې نړیواله غونډې کوربه وي ټاکل سوی چې د کابل پروسا په نوم. په دې نړیواله غونډې کې د بېلابېلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي برخه ولري. په دې نړیواله غونډې کې به چې د رارواني سې شنبې په ورځ جوړېږي د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کېږي. دا وتر دې مله د افغانستان مهم خبرونه څو سیمه ییز خبرونه هم لرو. سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د استخباراتي ادارو د تورونه رد کړې چې له روسیې څخه هکرانو د متحده ایالاتو د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کوله. ولادیمیر پوتین ان بی سی تلویزیون ته وویل چې هکران هر ځای پیدا کیږي، کیدای سي چې په روسیې کې وي، په آسیا کې وي، حتی په متحده ایالاتونو او لاتین امریکا کې وي. د مرکه چې تمه د سبا یې ان بی سی تلویزیون بشپړه خبره کړې، پکې پوتین وایي مناسبه نه و چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات خبر کړي وای او په هغو کې روسیه یاد کړی وای. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې پوتین له هکرانو غوښتي و چې د دیموکرات ګوند ایمیلونه هکړي او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ په ګټه هڅې وکړي. د اقلیمی بدلون د مخنیوي له نړیوالې موافقې څخه د امریکا د وتلو تر اعلان وروسته د اروپایي شورا مشر ډونالد ټرمپ وویل چې په دې برخه کې له چین سره خپله همکاري زیاتوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ د هوا د ګرمېدو د مخنیوي لپاره له هغې نړیوالې موافقې وځي چې په 2015 میلادي کال کې په فرانسه کې وسوه. د اروپایي شورا مشر پرون په برکسل کې د چین او اروپایي اتحادیې تر سرمشریزي وروسته خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر تیروتنه کړې او دوی په دې برخه کې له چین سره د همکارۍ د پراختیا ژمنه کړې ده. ډونالد ټرمپ وویل د هوا د ګرمېدو د مخنیوي لپاره تحقیق او په دې اړه د ټکنالوژۍ پرمختګ به له امریکا پرته هم دوام وکړي. او د عراق امنیتي ځواکونو د موصل په لویدیځ کې یوه مهمه سیمه د اسلامي دولت ډلې یادایشت لغړونې ولده. د عراق پوځي چارواکو پرون وویل چې د موصل ښار له هغو څلورو سیمو چې لا هم د داعش په لاس کې دي یوه نیول سوې ده. له دې پرمختګ سره د دجلې دریاب په لویدیځه غاړه کې یوازې درې سیمې د داعش له وسلوالو سره پاتې دي. د عراق اردو او پولیس غواړي چې د موصل د زاړه ښار په ګډون دوه نورې سیمې هم له داعش وسلوالو څخه ونیسي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پی یو استودیو کې وړاندې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په کابل کې یو شمیر معترضینو نن هم د ارګ ماڼۍ ته نږدې د اعتراض خیمه وهلې ده او د وروستۍ مظاهرې له کبله د افغان چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې ولې د پرون ورځې مظاهرې په تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې تمام شوې. ګڼ شمیر کارپوهان وایي چې یو شمیر مغرضو سیاسي څیرو هڅه وکړه چې دا مظاهرې په خپله ګټه وڅرخي او همدا د دې سبب شو چې په تاوتریخوالي واوښتي. دا موضوع هم څیړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به درسره د دغه څرګند په سنگاپور کې د یو نړیوال امنیتي کانفرنس پر مهال د ګڼو هیوادونو د رهبرانو د یوې غونډې حال درکو. دوستانو د کابل ښار نن د یو اعتراض او مظاهرې کوربه دی. دا ویل کېږي چې د ارګ ماڼۍ ته نږدې یو شمېر معترضینو د اعتراض خیمه وهلې ده او یو شمېر غوښتنې لري. همدا اوس ابراهیم صافی په سیمه کې دی. مظاهرې په سیمه کې له ده به واورو. صافی صاحب خپرونې ته ستړی مشي. لومړی راته دا وایي چې دغه مظاهره څه ډول روانه ده او د مظاهره شیانو غوښتنې څه دي؟
سلام چاچی او دا سبیر ریډیو درنو اوریدین چې تاسو یا کومه وکړه دا مظاهره د امرجنسی کمیټه د مترجمینو لخوا د مسافرین خیمه وهل شوې ده او دوی له یو شمېر افغان لوستلو چارواکو د لرې کېدو یا د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي چې په نظام کې هغه کسان چې هغوی باید استعفا ورکړي او دوی د عدالت غوښتنه کوي. پارک ته تلونکي لارې ټولې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کلابندي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ورته وخت کې څو دقیقې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر سړي هم دغه ساسون خیمې ته راغلل. دوی غوښتنې هم د مترسینو یا د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ورته دي او د یو شمېر افغان لوړ پوړو چارواکو د استعفا غوښتنه یې کوله.
دا راته وایي چې دغه نننۍ مظاهرې پرون مظاهرې په تاوتریخوالي بدل شوې. نن دغه فساد مظاهرو څنګه ښکاري؟ آیا دا به سوله ییز اعتراضونه وي؟ په سوله ییزه توګه به دوام وکړي او که نه لا هم په سیمه کې د تاوتریخوالي نښې لیدل کېږي؟
لا خو دغه مظاهره په ډېره سوله ییز ډول روانه ده. تر اوسه پورې داسې کوم خاص نه ده راغلی چې شوی خو یو شمیر موټر چې غوښتلی داسې معلومېدل چې د دولتي چارواکي به دغه ځای ته دننه شي د معترضینو لخوا حتی د چارواکو امنیتي مسؤولینو لخوا ورته اجازه ورنه کړی شوه تر څو دلته راشي. دغه ځای ته یو شمېر د پخوانیو چارواکو خپلوان یا ورونه هم راغلي دي، هغوی هم د اعتراض کوونکو سره یو ځای کېږي. سره له دې چې ویل کېدل چې دغه اعتراض به سدې دولس شاوخوا د کمېدو باندې شي، خو ورو ورو کسان معلومېږي چې په زیاتېدو ده او د اعتراض کوونکو سره یو ځای کېږي.
دغه په دقیقه توګه راته ویلی شي چې تاسو د پخوانیو چارواکو د خپلو خپلوانو یادونه وکړه، څوک دي دوی؟
لکه د پخواني وزیر اسلام محمدي قرایي ندي د وراره ورېرونه دي، او یو شمېر دي د پخوانیو خړو د وزیرانو، هغوی هم دلته خپل خپلوان داخلي دي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. په کابل کې ننم اعتراض روان دی، یو شمیر اعتراض کوونکي ارګ ته نږدې راټول شوي دي او د یو شمیر لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. د دوی دا ادعا ده چې افغان حکومت په کابل کې د وروستۍ خونړیو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. پرونم په کابل کې مظاهرې وې، خو پرونی مظاهرې په تاوتریخوالي بدلې شوې. مرګ ژوبله پکې رامنځته شوه، د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب وشو. ولې پرونی اعتراضونه چې په پیل کې د خلکو سوله ییز اعتراضونه وو په تاوتریخوالي واوښتل؟ واصل وسال د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه به نور له دوا ورو. وسال صاحب مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې تاسو به نن له ځینو خلکو سره غږېدلی، غالبا له ځینو هغه کسانو سره چې په پرونۍ مظاهرې او لاریون کې برخه لرله. څه وایئ چې ولې دغه اعتراضونه پرون په تاوتریخوالي او له پولیس سره په خوډه واوښتل؟
مننه کوم صاحب کوربدان، بالکل دغه مسایل می په یو ریپورت کې رنګړلې دي او دغه ریپورت به اوریدونکو سره شریک کړو. مدنی فلان چې د جمعې ورځې د لاریون د یوې برخې مشري کوله، وایي یو شمېر سیاسي څېرو لکه د ملي کنګرې د ګوند مشر عبداللطیف پیدرام او د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا غړي احمد شاه مسعود هڅه وکړه چې له دغه لاریونه سیاسي ګټه پورته کړي. مدني فعال خلیل روفي چې د په وینا د لاریون د یوې برخې مشري په غاړه وه، ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې ورځې د لاریون هدف په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل وو، نه د ولسمشر او اجرایي رئیس استعفا. خلیل روفي وویل د ملي کنګرې مشر عبداللطیف پیدرام په زور د لاریون کوونکو د رضایت پرته د دوی له تریبیون څخه استفاده کړي. یو شمېر هغه خلک چې همیشه د موقع په لټه کې دي او غواړي له داشن حرکتونو نه استفاده وکړي، خو له نیکه مرغه تېره ورځ لاریون کوونکو په شعوري توګه د هغوی مخه ونیوله. حتی ما په خپله لطیف احترام سره شخړه وکړه او ورته مې وویل چې دا یو مدني حرکت دی او تاسو حق نه لرئ چې پکې ګډون وکړئ، خو د کسانو ماته لاس واچوه او زما کمیسې سیرې کړ. یو بل تن احمد سیدی و چې په خبره د جمعې ورځې د لاریون مشري کوله، دی وایي کله چې ښاغلی پیدرام د لاریون کوونکو له تریبیون څخه سیاسي استفاده وکړه نو دوی یې د خبرو مخه ونیوله. ښاغلی پیدرام راغی او زما نه اجازه واخیسته، وویل چې د یو عادي وګړي په توګه غواړم خبرې وکړم، خو کله یې چې خبرې پیل کړې نو د نظام ضد خبرې وکړې، نو موږ یې مایک پرې کړ. او اوس هم تاسو ته وایو چې د دغه لاریون مشري زه جاوید کوهستانی، عزیز رفیعي او ښاغلی زکی کوو. ښاغلی پیدرام او احمد جان مسعود نه موږ سره دي او نه موږ د هغوی په لاره حرکت کوو. په کابل کې د چهارشنبه ورځې خونړۍ پیښې وروسته چې شاوخوا نوي تنه پکې ووژل شول او له 300 پورته پکې ټپیان شول، په غبرګون کې کابل ښاریانو د خلکو د امنیت په ټینګښت کې حکومت پاتې وبلو په لاریون لاس پورې کړ. دغه لاریون وروسته په تاوتریخوالي بدل شو چې یو شمېر لاریون کوونکي پکې مړه او ټپیان هم شول. په دغه لاریون کې یو شمېر سیاسي څېرو لکه احمد شاه مسعود او عبداللطیف پیدرام هم د خپلو وسلوالو کسانو سره حضور درلود. د اسلامي حزب رئیس عبدالهادي ارغندیوال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افرادو د لاریون کوونکو له احساساتو ناوړه استفاده وکړه.
زه داسې احساس کوم چې په دې کې هغه خاص کړی چې غوښتل خپل اهدافو ته ورسیږي د ځوانانو نه سو استفاده کړې ده، او شعارونه هم چې په دې مظاهراتو کې ورکول کېدل هغه شعارونه د موږ د ملت شعارونه نه، بلکې د موږ د اختلاف او د وحدت شعار نه، بلکې د افتراق شعارونه وو.
خو د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر انورالحق هادی بیا وایي چې دا د افغانستان د ټولو وګړو حق دی چې د حکومت د نیمګړتیاو او د کابل خاریانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پاتې راتلو په تړاو خپل غږ پورته کړي. خو د هغه په خبره د لرونکوونکو په منځ کې یو شمېر داسې کسان هم ول چې غوښتل د خلکو له احساساتو د ځان په ګټه استفاده وکړي. او موږ غوښتل په دې اړه د ښاغلي پدرام او احمد زیا مسعود سره هم خبرې وکړو خو لا تر اوسه نه یو بریالی شوي. انصیب
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. موږ به د کابل په پرونیو مظاهرو د دې مظاهرې له یو بل تنظیمونکي عزیز رفیع سره هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مرکه درته واورو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د جاپان د دفاع وزیر نن وویل د شمالي کوریا په وړاندې بل هر انتخاب څخه استفاده وکړي. په دې انتخاب کې پوځي حمله هم شامل ده. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د شمالي کوریا اټومي او د بالستیک توغندوی ازموینو په وروستیو کې عکس العملونه پارولي. سالم محمد صالح د رویټرز اژانس په حواله جزئیات راټول کړي. را سره دي سالی دا سرګندونه چیرې شوې؟
دغه سرګندونه په سنگاپور کې د یو نړیوال امنیتی کانفرنس پر مهال سوې دي چې د ګڼو هیوادونو رهبرانو برخه پکې درلوده. په دې غونډه کې د جاپان د دفاع وزیر سرګندونه شمالي کوریا ته یو ډول خبرداري و. هغه ویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د پوځي حمله په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو د هر انتخاب ملاتړ کوي. د جاپان دفاع وزیر تومومی اینادا کانفرنس ته وویل
The security threats North Korea poses to the
دا وای د سیمې او د سیمې شاوخوا ته د شمالي کوریا امنیتی خطر اوس نوی پړاو ته داخل شوی. دغه خطر ته د ځواب ویلو لپاره د جاپان او امریکا اتحاد خپل همکاري او همغږي جوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په خبرو او هم په عمل کې سرګند کړي چې ټول انتخابونه په مخ کې ستاسو د امریکا د دریز کلک ملاتړ کوم. انصب د جاپان دفاع وزیر ویل هیواد غواړي د سیمې په امن کې د رول لوبولو لپاره له واشنگتن سره خپل اتحاد جوړ کړي.
د خبرداري د کلهجه ول وسکار ول شوې ده.
البته پورستیو کې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو ازموینو د زیاتو هیوادونو عکس العملونه پارولې دي لکه جنوبي کوریا، امریکا، جاپان او نور. شمالي کوریا د اټومي وسلو څو ازموینې هم کړې دي. دغه ازموینو د جاپان اندېښنې هم ولړ کړې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي په وار وار د دغه ازموینو په وړاندې عکس العمل څرګند کړي او ویلي دي چې دغه ازموینې د سیمې امن ګواښي.
د شمالي کوریا د دغه ازموینو په وړاندې نور سازمانونه هم څه ویلي دي؟
لدې جملې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون جمعه د شمالي کوریا په وړاندې د مشخصو بندیزونو د پراخولو فیصله وکړه. د غرض د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي واشنگتن د شمالي کوریا د زیاتیدونکو حد څاري چغوړي په اټومي سرو کې سنبال دا سیمې زایل چې امریکا او نور هیوادونه غوښلې سي تر لاسه کړي. شغلی ماتیس هم نن په سنگاپور کې په همدغه نړیوال کانفرنس کې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي د شمالي کوریا او عاجل شمالي کوریا یو عاجل پوځي غواش دی. البته شمالي کوریا په ورستي مورد کې د دوشمې پر از منځنۍ واټن وشتون کې میزایل وازمویا.
ډیر زیاته مننه صالح محمد صالح او چترې موریدل د جاپان د دفاع وزیر نن ویلي د شمالي کوریا په وړاندې بل هر انتخاب کار وکړي. اوس هم کابل ته زول مرزي احمد زید څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین له افغان حکومت نه غواړي چې د کابل په وروستي برید کې د زیانمن شوو سوداګرو او پانګوالو لاسنیوی وکړي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی د شامې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د موټر بم چاودنې له امله د لوی شرکتونو پانګوالو ته څه باندې 40 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. پسرلی وایي چې د لوی شرکتونو یو شمېر سوداګر دوی ته ویلي په کابل کې ورځ تر بلې نه امنۍ مخ پر زیاتېدو ده او دوی د خپلو پانګو خوندیتو پاړه په اندېښنه کې دي.
مالیاتي مافیات د کثیرې د ورکې مال اصول په اکثر هیوادونو کې 15 کاله د کی باید ماف ته 15 کاله نه کېږي 3 کاله د کی 4 کاله د کی مقصد چې پر دې د تشکیل لپاره مالیاتي مافیات ورکې هغه دغه څنګه چې ډیره مهمه ده. دا خلک بیچاره سوي دي چې بدون ټیکټانی څخه دي د قرضې ورکړل شي تر څو دوی خپل شرکتونه او دغه کمپنۍ بیرته دوباره جوړ کړي او برابر کړي.
په کابل کې د چهارشنبې په ورځ زنبق څلورلارې ته څیرمه موټر بم چاودنه وشوه چې د ځاني زیانونو تر څنګ حکومتي ادارو خلکو او سوداګرو ته مالي زیانونه هم واړول.
د افغانستان د مالی وزارت ویان وی د روان مالی کال لومړی پنځه میاشتې ښیي چې د تیر کال په پرتله په عوایدو کې 2% زیاتوالی راغلی دی. اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه د عوایدو ګراف نور هم لوړ شي. سږ کال د عوایدو هدف 1.35 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی دی. ښاغلی عبدالرحیمزی په ګمرکونو کې له فساد سره مبارزه او د اصلاحاتو راوستل د عوایدو د زیاتېدو مهم لامل ګڼي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریجې یو 3.5 بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1200 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 3 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 609.5 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو د خبرونې په سر کې مو د کابل د پرونیو اعتراضونو په اړه د بیلابیلو لورو څرګندونې واورېدې چې ولې په تاوتریخوالي بدل شول. په کابل کې د پرونیو مظاهرې یو ګډونوال او مدني فعال عزیز الله رفیع ادعا کوي چې د خلکو سوله ییز اعتراض د حکومت د مداخلې له امله د سیاسي او مغرضو ډلو د نفوذ پر ځای بدل شو. عزیز الله رفیع وایي د افغانستان حکومت باید له مخکینیو تجربو کار اخیستی وای او د خلکو غږی اوریدلی وای. فرشتي جلال زئی له ښاغلي رفیع سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې مظاهرې ولې د تاوتریخوالي لوري ته ولاړې.
دغه حرکت یو مدني حرکت و، په ټول خلک پکې اشتراک لرله، په دې کې هیڅ رهبر نه و، په دې کې هیڅ حزب شامل نه و، په دې کې هیڅ قومي ډله شامل نه و. متاسفانه پس له ماپښین نه کله چې دا په خشونت کې هغه سو قومي ټیکاداران راغلي او پکې سیاسي حرکت شروع شو.
نو تاسو ولې پر حکومت ملامتي راچوي؟ دا خو د مظاهرې د تنظیمونکو مسولیت و چې دغه روند د مخالفینو له نفوذ
څخه یو خو جوش مدني حرکت و. دا بالکل د سوشل میډیا لپاره یو خاصه حرکت کله چې یو متاسفانه کله چې دا په خشونت هغه شو، دولت کې به مداخله وکړه او په دې کې سیاسي قراردادونه او سیاسي معاملګری پکې چالان شو. آی کاش دولت هغه اعلامیه چې په 5 بجو کې ورکړه، دا په 11 بجو کې ورکړی وای. په دې حرکتونو کې دولت باید ډیر پرو اکټیو وي، اوس دولت ډیر پاسیف پکې حرکت وکړه.
رفیع صاحب، تاسو د یو فعال په صفت کله چې خلک هم مظاهره کوي، دوی باید حکومت ته مخکې خبر ورکړي چې حکومت د دوی امنیت ونیسي، دوی لپاره زمينه مساعده کړي. دغه سي مدني دغه سولې دي مظاهره لپاره
دغه سولې ده. خلک پرون ټول خپل اعلامیه په ټولنیزو سایتونو کې اچولي و چې موږ خپل مظاهره وکړو، او دوی ته دولت بالکل چمتووالی نیولې و.
نو بیا ولې تشدد وسو چې خبرو تشدد ولې وسو؟
دې کې باید دولت خپل هغه بیان ورکړي چې دا څنګه راغلي ده، دا سوق د غاول فیر سوق دی، دا غاول خشونت سوق دی. دا اول باید دولت اوبو په خلکو باندې واچولې و، دوام باید اشکاور غاز پکې سپاوی استعمال کړي و، او دریم باید دوی سلا استعمال کړي و.
عزیز رفیع چې د پرونیو مظاهرو له یو تنظیمونکو نه و، د تور لګی چې د حکومت ورو عکس العمل او ناسم چلند د سبب شو چې پرونیو مظاهرې په تاوتریخوالي بدل شي. په کابل کې بیا د ګارنیزون کمانډان وایي سولې ایز مظاهرې د هر افغان حق دی او قانون اجازه ورکړي، خو له وسلو سره مظاهرې قانوني نه دي. امنیتي مسؤلانو ویلي دي چې په دې مظاهرو کې یو شمېر کسان وسلې لرلي. جنرال ګلنبی احمدزی سره فرشتي جلالزئی مرکه کړې ده. مرکه ورو
د کابل د ګارنیزون مشر جنرال ګلنبی احمدزی وایي قانوني مظاهرې د خلکو حق دی چې د سولېز اعتراض د څرګندولو لپاره وي، او دا کار په ټوپ او ټوپک نه کیږي. جنرال احمدزی بیګا په خبري غونډه کې وویل په کابل کې په پرونی مظاهره کې یو شمېر کسانو سپکې وسلې درلودې.
تاسو مظاهره کې دلی چې مسلمانانه کسان د ټوپک سره فنکچې سره موږ سره اسناد موجود دي چې متاسفانه د ټوپک ورو فنکچې ولو وسلو سره راغلي، نو د موږ د عسکرو یو څه تلفات موږ هم لرو.
هغه هم دار سرګند کړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله پر خپل خلکو دزیونه کړی، خو په پرونی مظاهره کې له قانون سره غړونه شوی، پر امنیتي ځواکونو دز شوی او یو شمېر عسكر حتی زخمیان شوی دي. جنرال ګلنبی احمدزی زیاته کړ چې حکومت ته د اعتراض او نارضایتۍ رسولو هڅه د هر افغان حق ګڼي، خو تشدد او اصلې تلاشه چولې قانوني او مناسبه لار نه ده. د هغه پوینا په افغانستان کې د مظاهرو او د خلکو د سولې ایزو اعتراضونو ځانګړي قوانين او اصول شته چې باید مراعات شي. جنرال احمدزی وویل چې د پرونی مظاهره جوړونکو امنیتی ادارو ته معلومات نو ورکړي.
زه خمندانی ګارنیزون یم چې مسؤول دلته د امان کننده او د ترتیب کننده یم. له موږ سره چا مشوره نه ده. هر څه حتی تقاضا هم وکړه چې موږ مشوره وکړو، چا ته مراجعه وکړو، ولې هیڅوک هم پیدا نه کړ. زه امیدوار یم چې زموږ مشران دې خبرې ته متوجه شوي دي. انشاءالله چې سبا به دا خبره نه وي. نوی سیاستي عمل ممکن له یوې خوا نه له یو طرفه د ځوانانو له پاکو احساساتو نه منفي استفاده وه او امیدواری چې سبا ته د حرکت موجود نه وي.
د ګارنیزون مشر جنرال ګلنبی احمدی بیګه خبریالان ته په وینا کې وویل چې ورسېدلي استخباراتي معلومات څرګندوي چې د وطن دښمنان د خلکو پر غونډو، مظاهرو او جلسو د تروریستي حملو پلانونه لري او امنیتي ځواکونه په فوق العاده عملیاتو لګیا دي. نو له دې امله دي خلک د یوې مودې لپاره له غیر قانوني اعتصابونو، مظاهرو او جلسو ډډه وکړي. خو د پرونی مظاهره یو ګډون کوونکی او د مدني ټولنې یو فعال عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د پرونی مظاهره د امنیت په ټینګولو کې ناکام شو او مغرضو ډلو ته یې لار ورکړه چې له دې حرکت منفي ګټه واخلي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
حاجی روز الدین ام دی جلال آباد څخه دا پیغام پریدم. ورور په جلال آباد کې د برق ډیر ستونزه ده. مونږ د جلال آباد د برق د برېښنا ریاست د مسؤلینو څخه دا هیله کوو چې د ظلم نه د کار نه اخلي. دا د روژې مبارکه میاشت وګوره او دوی دا بې ځایه پرشاویان درې ساعته برق شته، درې ساعته نشته. نو په دې ارتباط باندې ګرمي ډیره ده. مونږ هیله کوو چې د خپل دغه ستونزه د حل کړي او د جلال آباد دغه بیچاره خلکو ته د برق په خپل وخت څنګه چې د روژې نه مخکې وو په هماغه ترتیب سره د برابر کړي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ غږ لا ساده رادیو نه اوري. اوس په ملاټ شو دي چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری او لیکنې کړې دي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د موټر بم چاودنې او په تړاو یې د مظاهرو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې چې تر ډیره پوښتنې پکې مطرح شوې لیکلي کابل یو تور چهارشنبه تیر کړه. کابلیان او ټول افغانان د غم په ټغر ناستي. لره وبرنړې د افغانستان او افغانانو په حال ژاړي. سر مقاله لیکونکي وړاندې په سر مخاله کې لیکلي د تیرې 15 کلنې جګړې نه هدف معلوم دی او نه پکې ملامت او سلامت. د پښتنه مطرح کړي چې نه پوهیږو د څه لپاره وژل کیږو او د ګڼو نور پښتنو ترڅنګ یو پښتنه دا ده چې آیا د ناټو او امریکا راتګ به د افغانانو امنیت تامین کړي. اسلام ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مخاله کې لیکلي چې ISI او د اقانی شبکه په کابل کې د خلکو د وژنو اصلي عاملین دي. په سر مخاله کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت ریاست موندنې ښیي چې د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې موټر بم چاودنه د پاکستان په خاوره کې دننه د حقانی شبکې لخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په دستور پلان شوې وه. سر مقاله لیکونکي لیکلي که څه هم د یادې پیښې په تړاو د څلورو افسرانو دندې ځنډول شوي او کیږي چې د طالبانو او حقانی ډلې د یولس بندیانو د اعدام حکم د ولسمشر لخوا لاسلیک شوی خو بیا هم خلک د عدالت غوښتنې لپاره سړکونو ته راووتل. سرمقاله لیکونکي لیکلي له بده مرغه مظاهره په تاوتریخوالي واوخته چې یو شمېر مظاهرهچیان د پولیسو په ډزو کې ووژل شول او یو شمېر نور هم ټپیان شول. د سرمقاله لیکونکي باور په مظاهره کې د یو شمېر مظاهرهچیانو وژل کېدل د مظاهره کوونکو د بې پروګرامۍ او د پولیسو د بی تجربه گی ښکارندوی کوي. افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمخاله کې لیکلي چې د چهار شنبه تر خونړۍ پیښې وروسته د امریکا د ملي امنیت سلاکار له خپل افغان سیال سره په تلیفون خبرې کړي دي او محمد انیف اتمر مکماستر ته ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په چوکاټ کې د لوړې کچې سلا مشورو ته اړتیا ده. په سرمخاله کې دا هم راغلي چې دواړو لور ژمنه کړې چې په نږدې ورځو کې به د امنیتي تړون په چوکاټ کې دغه سلا مشورې پیل شي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوري وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. یو ار بی اپا مو کې د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه یو.
په کابل کې د پرونی مظاهرو ترتیبونکو د کابل په شیرپور څلور لارې کې د تحسن خیمه درولې وای تر هغه بخپلې اعتراضونو ته دوام ورکړی چې ولسمشر او د حکومت اجرایی رئیس له دندو نوې لري سوي. په پرونی مظاهرو کې څلور تنه وژل شو او 15 نور ټپیان شو. د ملي امنیت ریاست په هرات کې د اختطاف کوونکو یو شپږ کسیز ډله نیولې ده او یو 12 کلن ماشوم یې ترې ژغورلی دی. دغه ماشوم شل ورځې وړاندې تښتول سوی و او له پلار څخه یې د زوی خوش کېدو په بدل کې د 3,00,000 غوښتنه سوې وه. د ویست انډیز کرکټ ټیم د افغانستان د کرکټ ټیم ته د شل اورونو په لوبه کې په شپږ وکټو ماته ورکړه. سبب افغانستان له ویست انډیز سره د شل اورونو دوهمه لوبه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د استخباراتي ادارو د تورن رد کړل چې له روسیې څخه هکرانو د متحده ایالاتونو د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کوله. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې پوتین له هکرانو غوښتي وو چې د دیموکرات ګوند ایمیلونه هک کړي او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ په ګټه هڅې وکړي. د اقلیمی بدلون د مخنیوي له نړیوالې موافقې د امریکا د وتلو تر اعلان وروسته د اروپای شورا مشر ډونالد ټاسک وویل چې په دې برخه کې له چین سره خپل همکاري زیاتوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ د هوا د ګرمېدو د مخنیوي لپاره له هغې نړیوالې موافقې وځي چې په 2015 میلادي کال کې په فرانسه کې سوې وه. او د عراق امنیتي ځواکونو د موصل په لویدیځ کې یو مهم سیمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لغړو نیولې ده. د عراق پوځي چارواکو پرون ویل چې د موصل شهر له هغو څلورو سیمو چې لا هم د داعش په لاس کې دي یو نیول سوی ده. له دې پرمختګ سره د دجلې دریا په لویدیځ غاړه کې یوازې درې سیمې د داعش له وسلوالو سره پاتې دي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته او اونیس پروګرام مو دا پرتا د نشې موادو د معتادینو په اړه او د دوی د ستونزو په اړه لادینه د راګرځیدو په اړه دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې لجمنې سره سم د زهرو د کاروان نمرې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. لکه څنګه چې تاسو ته ویل شوې دي د زهرو کاروان خبرونه چې په اونۍ کې یو ځل خبرېږي په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په ټولو اړخونو بحث کوي. په دې اړه نور معلومات تاسو ته د خبرونې په اوږدو کې وړاندې شي. خو راځئ لومړی د اونۍ مهمو پیښو ته یو کتنه کوو. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر مسؤلین وایي په هوایي ډګر کې د مخدر موادو د هر ډول قاچاق مخنیوی کړی دی. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان سید ګل آقا روحانی چې شاوخوا دوه میاشتې کېږي په دنده ګمارل شوی، د دوشنبه په ورځ یې له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دغې موده کې د مخدر موادو د قاچاق 15 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. د نوموړي په وینا قاچاق کوونکي هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو پولیس چمتو دي چې د دوی هر ډول کړنې شنډې کړي. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نږدې 6000 کیلوګرامه مخدره او کیمیاوي مواد کشف کړل. د کورنیو چارو وزارت د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د مهمیت ویان سید مهدی کاظمی ازادۍ رادیو ته وویل په دغه عملیاتو کې د هیروینو د تولید یو کارخانه هم له منځه تللې ده. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کوکنارو د اړولو د کمپاین په ترڅ کې دا ځل په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شو. د دې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال جاوید احمد قائم که څه هم امنیتي ستونزې د خپلو کارونو په وړاندې یوه ننګونه بولي، خو زیاتوي چې دوی به د کوکنارو د اړولو لړۍ جاری ساتي. او په سویډن کې په نشو روغتي افغانان زیات شوي. په ستاکهولم کې د افغانانو د ټولنې رئیس نسیم سحر ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه هیواد ته راغلي یو شمېر افغانان په مخدره موادو روږدي شوي دي. ښاغلي سحر ویلي په مخدره موادو روږدو کسانو د نورو افغانانو د مهاجرت د دوسیو پر منلو هم منفي اغېز کړی. له دې مخکې فرانس پرس اژانس هم د سویډني چارواکو په وینا خبر ورکړی چې په هغو زلمیانو افغانانو کې چې سویډن ته راغلي دي او د پناه غوښتنه یې کړې، په نشه یي موادو روږدېدل عام دي. تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اورئ. د زهرو د کاروان لمړنۍ خبرونه ده. مخکې له دې چې تاسو ته د خبرونې مطالب معرفي کړم، د دې خبرونې له مسؤل عبدالنافع همت سره د خبرونې د اهداف په اړه څو لنډې خبرې لرو. همت صاحب، خبرونې ته راغلاست.
ژوندی اوسه، تشکر.
همت صاحب، تاسو د آزادۍ رادیو له لوري د مخدره موادو پر ضد د ځانګړې خبرونې چې د زهرو کاروان نومیږي مسؤل ټاکل شوی یاست. که دا وایئ چې دا خبرونه د مخدره موادو په اړه کوم ځانګړي اهداف تعقیبوي؟
دا خبرونه عمدتاً څلور هدفونه لري، چې یو د کوکنارو کښت دی، دوهم یې تولید دی، دریم یې قاچاق دی، او څلورم د هغه استعمال دی.
بله، په دې خبرونه کې چې تر ډیره د مجلې بڼه لري، د مخدر موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. تحقیقي راپورونه هم شامل دي. دغه تحقیقي راپورونه په کومو برخو ډیر متمرکز وي؟
لکه څنګه چې په رسنیو کې څو واره راپورونه خپرل شوي دي، اول خو دا چې موږ 3 میلیونه معتادین لرو، بیا د 2 میلیونو معتادینو لپاره میلیونونه ډالر لګول شوي، دغسې د کښت د تخریبول لپاره، دغسې بیلابیلې دولتي، نادولتي او نړیوالې ټولنې کار کوي. 15 کاله مخکې افغانستان د کوکنارو د لحاظه یو 0 هیواد، خو اوس له دې سره چې میلیونونه ډالر لګول شوي دي او دولتي او نادولتي او نړیوالې ادارې کار کوي، د کوکنارو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دي بلکې زیات سوی دي. موږ په دې باندې تمرکز کوو چې د کښتو، د قاچاقو، د تولید او د استعمال عمده علتونه څه دي او د حل پر لارو چارو باندې به خبرې کوو. بل پر دې باندې کار کوو چې دا خلک ولې کوکنار کری، د دې اصل علتونه څه دي، آیا بدیل معیشت نه دي وړاندې سوی، آیا نړیوال په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي، آیا اداري فساد دي، هغه ټولنه چې
بېلابېل اړخونه، یعنی
هغه ټولنه چې په دې اړه مسؤلیت لري، چې هغه کې نړیوال ټولنه، نړیواله ټولنه هم ده، دولتي ټولنه دي، نادولتي ټولنې دي، وګورو چې څوک په خپل مسؤلیت کې پاتې راغلي دي. حتی بیا موږ خپل افغاني ټولنې تر اوسه په افغاني ټولنې کې څوک په خپل مسؤلیت کې پاتې راغلي.
بس یوه پوښتنه هم هغه وروستۍ چې تاسو د خبرونې یو برخه چې په زړه پورې ده، هغه د ډرامې برخه ده. دغه ډرامې تر ډېره کومو مسایلو ته ځانګړې شوې دي او هدف یې څه دی؟
ډرامه مو د 2 هدفونو له مخې غوره کړې ده. یو دا چې موږ به نیم ساعت خبرونه لرو، او دا نیم ساعت خبرونه کې به په دې کې به مرکې وي، په دې کې ارقام وي. دا به شاید ټول اورېدونکو ته په زړه پورې نه وي، ځکه وچ معلومات وي. د دې لپاره چې خپرونه ډېره په زړه پورې سي، جالبه سي، د خلکو طبیعي ژوند ډېر ونږدې سي، نو د ډرامې فارمټ به غوره کړی دي. دوم هدف دا دی چې شاید موږ په ځینو برخو کې واقعي او کره معلومات په لاس را نه وړو، نو کله چې معلومات په لاس دوسره وړل، نو باید موږ د ډرامې د لارې خپلو خلکو ته پیغام ورکو او هغو ته پوهاوی ورکو.
مننه احمد صاحب، کور ودان.
تشکر، ژوندی اوسئ.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو د خپرونې مطالبو ته. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت غواړي د دې پدیدې پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوونی په هیواد کې د روانې مبارزې لپاره ملي یووالی رامنځته کړي. په یو تفصیلي راپور کې واوري چې په 13 ونیمه لسیزه کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو هڅې ولې بریالۍ نه وي. د ایتیاد په برخه کې په یو راپور کې اوري چې په ایران کې افغانان په ځینو مواردو کې په جبري ډول په نشه یي توکو روږدي کیږي. د ځینو نور مطالبه ترڅنګ د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو ډرامه هم اوریدلې شي. دغه ډرامه د کوکنارو د یو کروندګر د ژوند یوې عبرتناکې پیښې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې هڅه کوي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اونۍ کې خلکو ته د دې پدیدې د زیانونو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړي او د هغې په وړاندې د ګډې مبارزې بلنه ورکړي. که څه هم په نړیواله کچه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لمانځلو لپاره یوه ورځ ټاکل شوې، خو افغانستان غواړي یوه اونۍ ورته ځانګړې کړي. هاخوا د ځینې نورو نړیوالو ادارو تر څنګ ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د دی مبارزه غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د عباد الله ننځي په راپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو پر ضد د ملي بسیج په نوم له دې اونۍ د لمانځلو څخه یې هدف دا دی چې د مخدره موادو د زیانونو او د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزې جدیت ته په پام اړتیا ده چې له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي. دی وایي د ملي بسیج په نوم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دغه اونۍ به د جون میاشتې له 26 نیټې څخه چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لمانځنې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري پیل شي، خو سر له وسه ورته چمتووالی دوام لري. دی وایي په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزې جدیت ته په کتو اړتیا ده چې د هیواد په کچه د مخدره موادو پر ضد ملي بسیج رامنځته شي. په دې اونۍ کې به په مختلفو برخو کې د عامه پوهاوی پروګرامونه پلي شي څو خلک د مخدره موادو پر ضد یو او په ګډه ورسره مبارزه وکړي. له دې مخکې د افغانستان لومړۍ میرمن بی بی ګل غنی هم ویلي وو چې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال په یوې جدي ستونزې بدله شوې او له دې پدیدې سره مبارزه ملي پیوستون او ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد باید ملي او ولسی پروګرام پر مخ یوړل شي. د مخدره موادو پر ضد د ملي بسیج اونۍ تیر کال په لومړي ځل ولمانځل شوه، خو د شنونکو په باور د پام وړ نتیجې نه درلوده او په وینا یې په لرې پرتو سیمو کې خلک لا هم د مخدره موادو د زیانونو په اړه پوهاوی نه لري. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ پخوانی رئیس محمد اشرف نصری وایي تر هغه چې د مخدره موادو پر ضد عملي او جدي ګامونه پورته نشي او بزګرو ته د کوکنارو د کښت بدیل وړاندې نشي، دا ډول اقدامات مثبته نتیجه نه لري.
په نسبي لحاظ ښه خبره ده، زه دا مخالفت نه کوم، یعنې دا هم ښه کار ده. منتها دا د دې درد دوا کیدی نه شي، دا د دې د دې مشکلاتو دپاره د پای ټکی نه شي کیښودلی، فقط دا یو نمایشي کار ده، دهقان ته بدیل پیدا شي.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا وایي له دې لارې کولی شي چې خلکو او بزګرو ته د نشه یي موادو د زیانونو او په دې برخه کې د موجوده قوانینو په اړه پوهاوی ورکړي. د دې وزارت مسؤلان وایي چې د مخدره موادو پر ضد د ملي بسیج اونۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی لري او له اړوندو ادارو سره په ګډه په دې برخه کې کار کوي.
د سږ کال په څیر د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په برخه کې تېرې یوه نیمې لسیزې هڅې هم مطلوبې نتیجې نه دي درلودلې. د ولسی جرګې د مخدره موادو سره د مبارزې د کمیسیون یو غړي نقیب الله ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په برخه کې میلیاردونه ډالر لګول شوي، خو افغان حکومت بیا هم د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د دې بوټي کښت ورځ تر بلې زیاتیږي. خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت بیا د کوکنارو کښت او قاچاق یوه نړیواله پدیده بولي او په دې برخه کې د یوې نړیوالې اجماع پر رامنځته کولو ټینګار کوي. په دې اړه هم عبادالله نانزه راپور لري.
له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره لا هم افغانستان په نړۍ کې د تریاکو د ستر تولیدونکي هیواد په توګه پیژنل کیږي او د نړۍ څخه باندې 80% تریاک تولیدوي. د افغانستان د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت د پخوا په پرتله 100 برابره زیات شوی او افغان حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د دې کمیسیون مرستیال نقیب الله ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نامنویو له ډېرېدو سره د کوکنارو په کښت کې هم زیاتوالی راغلی او دا بوټی تر ډېره بریده په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي.
کوکنارو د کښت په مبارزه شروع شوې ده، لاسته راوړنې مې ورسته لري، خو په ټوله کې که ناکامه په ورسته وه. دا په دې خاطر باندې دوی نشو کولی چې په همدومره وخت کې په همدومره زیات امکاناتو اقلا دا بېسړي راټیټه کړي، بلکې نوره مچته شوه.
خدای آواز افغان حکومت نه دی چې په دې برخه کې مبارزه کوي. سربیره پر دې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال پر ضد مبارزې باندې میلیونونه ډالر لګولي دي. د وروستیو شمیرو له مخې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 10 او اپینو په تولید کې 43% زیاتوالی راغلی و.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د څېړنو پر بنسټ د روان لمریز کال په بهیر کې هم د هیواد په 21 ولایتونو کې په څه باندې 2 لک جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موینیت وایي د کوکنارو له منځه وړلو لپاره پر جوړو شویو طرحو باندې باید له سره کتنه وشي. د دې ادارې بیان سید مهدی کاظمی وایي
د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره پوځي قوت ته اړتیا ده، څو هغو سیمو ته واستول شي چې چیرې چې کوکنار کرل کیږي، څو د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي. سکل هم د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې جوړ شویو برنامو د پام وړ پایلې نه درلودي او کوکنار لمنځه وړل شوي نه دي.
ښاغلی کاظمی اندېښنه ښیي چې د کوکنارو د کښت له زیاتېدو سره به د مخدره موادو د تولید او قاچاقو کچه هم لوړه شي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې نامني او په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو لوړه تقاضا د کوکنارو د لمنځه وړلو پر وړاندې ستر خنډونه بولي. د دغه وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره باید د سیمې د هیوادونو او په نړیواله کچه اجماع رامنځته شي.
افغانستان کې چې کوم کوکنار کرل کیږي د افغانانو د اړتیا پر بنسټ نه دی، بلکې په نړیوالو بازارونو کې لوړه تقاضا ده او د انتقال امن لارې هم د سیمې هیوادونه دي. دا په یو نړیوال مافیایي قاچاق بدله شوې او د لمنځه وړلو لپاره یې نړیوالې اجماع ته اړتیا ده.
یو شمېر افغان کارپوهان هم په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د نړیوالو پر رښتینې همکاري ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وایي چې څرنګه چې په افغانستان کې تاریاک او نور مخدره مواد د نړیوالو بازارونو د تقاضا پر بنسټ تولیدیږي او د جنگي ډلو مالی سرچینې هم بلل کیږي، نو دې ټکو ته په پام سره اړتیا ده چې نړیوال په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي او د دې ترڅنګ افغان حکومت هم باید د افغان بزګرو لپاره د کوکنارو د کښت مناسب بدیل وړاندې کړي.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
وړاندې په خبرونه کې تاسو ته د یو موتاد د ژوند خاطرې هم لرو او د کوکنارو د یو کروندګر د ژوند د یو تریخ پړاو په اړه یو ډرامه هم لرو. خو د احتیاط په اړه په یو راپور کې اورو چې ځینې چارواکي او معتادین ادعا کوي چې په ګاونډي هیواد ایران کې افغانان په جبري ډول په نشه یي توکو روږدې کیږي. د دوی په وینا دا کار ځینې هغه کسان کوي چې افغانان په کار ګماري او د دوی په معتادولو سره غواړي د دوی مزد ورنکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
کارتارتیا او د ایرانی مالکانو لخوا د افغانانو روږدې کېدل په مخدره توکو، دا د نور احمد دردمنه کیسه ده. نور احمد چې 13 کاله عمر لري، اوس لوسی پخې او شلېدلې جامې د فراه په ښار کې ګرځي او خپل کور او کورنۍ ترې پاتې دي. نور احمد په ډېر غمجن لهجه وایي دا هر څه ورڅخه ایرانی اربابانو اخیستې دي، ځکه دا یې په مخدره توکو معتاد کړی دی. نور احمد 3 کاله مخکې د ایران د کرمان په زحمت کشان سیمه کې په مخدره توکو د ایرانی اربابانو لخوا روږدې شوی دی. دی وایي چې هلته یې کار کاوه او ایرانی اربابانو په مخدره توکو روږدې کړی دی او په دې توګه یې پر دوی پرته له کوم تنخوا څخه کار کاوه.
د کرمان پر شاوخوا د غواره پلچ موږ لاړو ایران د کورو پر شاوخوا باندې ورې د اربابانو راته تاریاک وسکوه چې مثلا ستا صورت جوړېږي نه بیشتر ول خشت میزنی په دغه رقم رادر بله ما به نه ورته وایي چې ته پیسې مثلا د پیسو د حسابه ګرده به دوی ګرځولې نه زه به خو مار بوم یسه خوا ته مم نسول چې ولاړسم بس موږ کار دغه و چې تاریاک به راته راوړه.
نور احمد د ځینې ایرانیانو اربابانو نومونه هم اخلي چې نوموړی یې په مخدره توکو روږدې کړی دی. دی وایي دغو کسانو دی او د نوموړي ورور هر ورځ مجبور اول تر څو مخدره توکي استعمال کړي.
اجي هر سال یې ورته ویل در اجي عباسي ویل ما د وی پورې ورته ویل دغه د کرمان په دشت زحمت کشان ورته وایي د عربان خو بیخي ډېر دی نو بافورې به راوړه په منځ کې بکشې شو ښه سیر تاریاکې به راوړه په دغه رقم معتادن کړو.
نور احمد تر 2 کاله زیات له دغو ایرانی اربابانو سره په کرمان ښار کې کار کړی دی، خو هغوی هیڅ تنخوا هم نه ده ورکړې، ځکه چې دی مخدره توکو له واکه غورځولی و
چې خپل او د خپل رور تنخوا د ایرانی اربابانو څخه واخلي.
تر دغه نن ورځ پورې زما اومد ورو پیسې شاید تر اتلس مینون تومان له حسابه چې زموږ پر دوی باندې پر ایرانیانو چې وسوځېدلې نه مو سو اخیستلی نه مو مدرک پردرلو مستند چې کان چې مو به راوړه ورته مو کښېښوله بلد هر چې چیغې پغې شکایت.
خدا یوازې نور احمد نه دی چې د ایرانی اربابانو لخوا په مخدره توک روږدې شوی دی، بلکې په سلګونه داسې کسان شته چې ایرانی اربابانو خپل د کار او غلامۍ لپاره روږدې کړي دي. مومن یو بل معتاد دی چې د ایرانی اربابانو لخوا روږدې شوی دی. دی وایي چې ایرانی اربابانو به ورته ویل چې د زیات کار کولو لپاره باید مخدره توک استعمال کړي.
همه ایرانی ها نه میده بخاطر کار میگاهی کار خوب میکنه آدان چالاک هست چند روز مدار کار میکنه همه ارباب خودش میوردم این تریاک میداد گو بکش بکش.
په فرا ولایت کې مدني فعالان هم د ایرانی اربابانو لخوا د افغانانو روږدې کېدو اندېښمن کړي دي. ابراهیم محمدی په فرا ولایت کې یو مدني فعال دی او وایي چې ایرانی اربابان تل هغه افغانان ځوانان چې د اړتیا له مخې دغه هیواد ته د کار لپاره ځي روږدې کړي، چې دا کار د افغانانو په وړاندې یوه لویه جفه ده.
اینا جوانانی هست که به کشور ایران مهاجر شدن و وقت مهاجر شده اوجا کارهای شاخر ایرانی ها سر از اینا انجام میداده، مو ارباب یا بادارای از اینا، یعنی به شکل غلام از اینا استفاده میکرده و بعد از اینکه خسته میشه ای جوانا بر از اینا مواد مخدر پیشنهاد میکرده.
اخوا د فرا ولایت د امیر اختیار رئیس عبدالجبار شایق وایی چه په دغه ولایت کې کابو 50,000 معتاده کسان ثبت شوي چې تر 90% پورې په ایران کې روږدې شوي دي. د نوموړي په خبره په ایران کې د ایرانی اربابانو لخوا د افغانانو روږدې کېدل د اندېښنې څخه ډکه خبر ده.
نظر به احصایایی که ما معتادین خود د شفاخانه ته اضافه‌تر از 90%
زیاد ده. هغه احصایو شمیر له مخې چې معتادین په روغتونونو کې تداوي کړي دي تر 90% زیات کسان په ایران کې د ایرانی اربابانو لخوا په دغو موادو روږدې شوي دي او وروسته افغانستان ته لیږل شوي چې دلته هم د ټولنې د وژو بار ګرځېدلې دي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي که په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي، د نور احمد په شان ځوانان به مجبور نه وي چې ایران ته لاړ شي او هلته د ایرانی اربابانو لخوا په مخدره توکو روږدي شي. نور احمد چې اوس یې هر څه له لاسه ورکړي، بیا هم هیله مند دی چې په هیواد کې نور ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي تر څو د ایرانیانو لخوا روږدي او معتاد نه شي.
په افغاني ټولنه کې معتادینو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي او د دوی په وړاندې تل کرکه ښودل کیږي. خو دا چې خپله معتادین د خپل ژوند حال څنګه بیانوي او دوی د ځان په اړه څه فکر کوي دا په خپله له معتاد څخه واورو.
نوم یې احمد دی، د وردګو د ولایت د بندچک د ولسوالۍ. والله موږ په ایران کې مواد هم نه پېژندل چې دا مثلا معتادین دی یو سړی عملي کې داسې په تفریح تپسې عملي شو. په وخت کې چې کتل زه ترې ورسره ګرفتاره شو. اول هم چې شروع وکړه چاس و، زه ترې چاس نه یو کول وکړم، چاس وسکولم مصرف کم دیہار نہ بے خبر آئی نہ دس پی جی نہ سارے دکھمان پی جی نہ پہ یخ پی نہ گرمی پی نہ پہ خپ پی نہ بات نہ شارم داری سڑائی یوا خوترا جولے بدا ڈیرا مسان یود مندانی دادی یودن مینا وزی زا اول بو چد ماود د خوترا تالو کلا پیرون کی بندش وما دوغه چې خلاص وما بیګار اور ستم کوت افغانستان ته راغلم کلور می چې زول دم چې عملی اما پنو بجی دی گیز سکتا وک سکتا قلبی دی وردګ نه انتقال کوم کابل ته دا چې سکتا وک اسن ستګی پوتنه کی نو وغه دو کابل ته چرور سید د امبولانس وار می ورټکو چې بریک یونه وڅوي زما عملی اما موټون ته می خوموریم یو کور وک چې د کابل کې ازه کی مواد ما ود پرشون دی موار ولا جنازہ میں اڑا وطن تھا دوستوں رتل مسان دکھمان رتل دی جنازے پر والے زد خمور گما لوڑ وہ توک تھا آتا میں نے شاہ ہوا کا چرول تم بھائی دوست ہوں تقریباً سال پنجا بھائی جی جنازہ ہم چلی ہوا دس کھر نہ برسے رہی ہوا تاپا تھا دوگوں نہ ادیرخ کوریج نو پکات ورو می کارل چبدای خوول وراول هغه وخت مو هیڅ وخت نه ویری او دا ډیره بل خاطر ده.
هغه کسان چې د یو څو پیسو د غټل لپاره ځوانان له داسې حالت سره مخامخ کوي کله نا کله دوی هم په خپل ژوند کې د هغه بد عواقب ګوري. د دې وبیلګ په ډی ډرامه کې واورو چې د خبرونې مسول عبدالنافع همت برابره کړی تا.
اولی خوب خیلی سرست بله بس بنا دارمین رودوه چون تا دقیقا
خزی او خزی چیری؟
دادی دکا پس پس خانه کیم چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه؟ چه خبره ده؟ چه دمره خوشحاله؟ واسره پا دابکس که چیشی جی؟
تولا خبره پام دابکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دمره دیره پیسی؟
او دمره دیره پیسی ها داده او گوره
او سره دا دمره پیسی دی لکو مکره
دامه ده خپل زمه که تاریاخ خرچ کرل
شه تاریاخ دی خرچ کرل
او
سره او سو شکر پیسی دی پیدا کره او سنو باید ده خپل زی اسلام واده وکرو
داغه خبره خو ما هم در تا کولا هم دانند خیخانو تا دولوار پیسی ورهم او ورتوایم چه موک جر واده غوارو
ده سلیم واده می ده جوان دی وزانه یرمان خو کاش که می اکرم زیم را سروائی پینزه کاله کیجه چه ده زدوته می راسه چلا سوید نبویشم چه مر بویم که جوانده رای خبر چه مور بایدی تیریش
خزی تو از ده اکرم خبره پریگ ده هغم که خدای کول پیدا بسی اوز باید ده سلیم دواده غمو خرو تو از پده وقت که زاره غمونه پریگ ده
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې اولاد دې هیڅ پام نسته
خزی خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مه را پورې زار کوه بس د نور مه ژاړه
سمه ده نه ژاړم
بله خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزی دا د سره زر مو خورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیرې به رانیسو
ځای نږدې ده راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی دغه د مغازه ته خو راغلو وګوره هر ډول کالي دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو
رښتیا هم دلته څومره ښه کالي دي دا دی د ناوې کمیس هم شته
جانۍ یو لس روپۍ خو راکړه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکړه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته تا پودری ده پودری بس نه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده بیچاره وجه ده تا با در رزه او گرم چیز ما سماتی سکر اندادی وقت را بچه وقت
مورکه یو خوده ده دزده ها غرمان پورکه
سره تا دیالک ده او گرم بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خپل اکرم دی وی قربان جی سمت چیری ویسای مور دستا بلا واخ دی
دا طول از ما گنام
سیدی و امرم دا چدر بانج سیدی خدای قربان جی سمت دا کاجی جی سنگ چک چک جی سی جان
دا طول از ما گنام زکا چی ما کوکنار کرن ما پر نورو زهر خرچول با و پیسی می گتلی خو خبر دو ما چیز ما خپل زوی با پدی بلا اختا کیگی ما خپل املا پا خپل ما تکڑا
قدرمن اوریدونکو زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه تر راتلونکي خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو خوونی ولرئ
گٹوں کے دے دے خان
تساتون کے دیدی خاورے تساتون کے دیدی خاورے سلام دے پہر دکے